درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو بل خبرونه ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا په ګډون له حقوقي وادونو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې جګړه کړې و غوښتل چې نور دی پر افغانستان له فشارونو لاس واخلي او د دې هیواد له حکومت سره د همکاري لاره ونیسي. امیر خان متقی د سرګردونې پرون شنبه د ترکیې په انطالیا کې د ډیپلوماټیک فورم په نوم یوې غونډې ته چې د افغانستان په اړه بحث زاګړې شوې و وکړې.
خصوصا امریکا او اروپا او هغه هیوادو ته پیغام داده چې په افغانستان کې د شل کاله جګړه کړې ده او له جګړې نه کومه نتیجه نه ترلاسه کړې چې په افغانستان کې د نور د فشار اپشن نه کاري بلکې د همکاري اپشن نه دی وکاري چې یو له بل سره همکار شو یو له بل سره کار وکړو.
شغل متقی ټینګار وکاو چې د افغانستان حکومت باید تقویه شي چې ورسره د دوی په وینا د مهاجرتونو لړۍ هم ختم شي او د اقتصادي وضعیت له شکیدو سره به امنیتي وضعیت هم لاخ شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي ټول هغه کسان چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې بند پاتې دي کولای شي په روانو درو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شي. سفارت په خپل رسمي ټویټر پانه کې ویلي په تیرو وختونو کې به یوازې هغو افغانانو کولای شوي چې افغانستان ته ستانه شي چې تذکره یا د مهاجرت کارت او یا هم کله ناکله بی ویزی پاسپورت درلود. خو د سفارت په خبره په تیرو څو ورځو کې په تورخم کې له هغو کسانو پرته چې ویزی لري بل چاته د ستنېدو اجازه نه ورکول کېده. د افغانستان سفارت دغه راز ویلي چې دا ستونزه یې له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې او له هغوی د حل غوښتنه کړې ده. په ترکمنستان کې پرون د ولسمشۍ انتخابات ترسره شول چې تر ډیره هغو ته د داسې انتخاباتو په سترګه کتل کیږي چې په ترڅ کې قدرت د دې هیواد اوسنی ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف خپل زوی سردار محمدوف ته سپاري. د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو لږ وروسته وویل د نږدې 3 میلیونه او څلور لکه مستحقو رای ورکونکو په سلو کې تر ونی دی زیاتو یې خپل رای کارولې دي. د نږدې 40 کلن سردار محمد اوف ترڅنګ اته نور کاندیدان هم درېدلی وو چې ویل کېږي ټول اوسنی ولسمشر ته وفادار او رښتینی مخالفان نه انګیرل کېږي. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې په تیرو ولسو ورځو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې لږ تر لږه 9 ماشومان وژل شوي او کابو سل نور ژوبل شوي دي. د اوکراین لوی څارنوالۍ په دې اړه ویلي چې دا ماشومان په خارکیف، خرسون، دونیتسک او سومي ښارونو او همداراست د کیف په شاوخوا ښارګیو کې مړه یا ژوبل شوي دي. د اوکراین استخباراتي ادارې پرون شنبه روسي ځواکونه تورن کړل چې کیف ته نږدې پر هغه کاروان برید کړی چې شزیا او ماشومان یې له یوه کلي ایستل. د دې ادارې په وینا په دې برید کې د یو ماشوم په ګډون 9 تنه وژل شوی دي. اوکراین پر روسیې تور پوری کوي چې د جګړې له سیمو ملکی وګړي وتلو ته نه پرېږدي. د ناتو سرمشي یانس ستولتنبرګ نن یکشنبه وویل چې روسیا ممکن په اوکراین کې لکه بیا یو وسلې کار واخلي او که دا کار وکړ نو به یو جنگي جنایت وي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د ناتو سرمشي د جرمني ویب رسپانی ویلټ ام سونټاګ ته په مرکه کې ویلي چې کرملین د هغه څه لپاره چې توجیه کړي نشي د توجیه کولو لپاره دروغی پلمې جوړوي. د روسیې مرکزی بانک امر کړی چې د دغه هیواد د ونډو بازار دی د یوې اونۍ لپاره بند وي. د رواني هوت میاشتې په 15مه پر اوکراین د روسیې د یرغل په ورځ د مسکو د ونډو ارزش 15% ولوید او یو ورځ وروسته د لویدیز والو د سختو بندیزونو په اعلان پسې د روسیې حکومت د ونډو بازار بند کړ چې لا هم نه دی پرانستل شوی. او د عراق دولتي خبري اژانس وايي نن سهار یکشنبه د عراقي کوردستان د کورواکي سیمې پر مرکز اربیل 12 توغندي لګیدلې دي. سرچینې د کوردستان له تروریزم سره د مبارزې د عمومي ادارې په قول ویلي چې د اربیل لور ته توغول شوی توغندي بالستیک دی او له بهرني هیواده وشتل شوی دی. د کوردستان د کورواکو حکومت چارواکو نه دی ویلي چې توغندي د اربیل پر کومه سیمه لګیدلې دي. زه اسمت ساروانیم، دا خبرونه د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. نن یک شنبه ده، د 1400 لمریز کال د هوت 22مه او د 2022 میلادي کال د مارچ 14مه. وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات واوري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د انطالیا په غونډه کې له نړیوالو وغوښتل
له سیاسي پلوه با ثباته او له اقتصادي پلوه خود کفا افغانستان په جوړولو کې لمر سره همکار شي.
د طالبانو حکومت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنې کوي چې پر اساس ادعا کیږي طالبان یو ځوان وژني. د سیاسي چارو کتونکي وایي داعش پاکستان ته مخه کړې. په نورستان کې دوه سړکونه جوړیږي. کارګرو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي.
میاشت کې یو نفر ته 100 کیلوګرام وړه او 15 کیلو وړي او 12 کیلو دال.
په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو نندارتون جوړ شوی.
یو اساسي موخه دا ده چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د دې تولیداتو د وپر د پانګوالو سوداګرو توجه جلب شي.
د اوکرين ولسمشر وایي روسان به کیف ته ننوځي. خود اوکراین خلک به هیڅ کله خپل نشي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اته بجاو شپږ دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او همې مطالبه او خبرونه لوستلئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پته ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وی حکومت یې داسې بهرنۍ تګلارې غوره کړې چې له هیچا سره په ټکر کې نه ده او دوی نه غواړي چې افغانستان بیا د نړیوالو د ټکر پر مرکز بدل شي. ښاغلی متقی له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره دی د روانو ستونزو په هواري کې مرستې وکړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په ترکیه کې په یو غونډه کې وکړې. تفصیلي نوریاس نوری وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او اقتصادي پیاوړي کې دوی لپاره د دوی له حکومت سره لاس کړي. امیر خان متقی پرون شنبه د ترکیې په انطالیه کې د ډیموکراتیک فورم په نوم یوې غونډې ته په خبرو کې وویل
له څلورو لسیزو جګړې راوتلې هیواد په توګه د نړۍ له هیوادونو غواړو چې له سیاسي پلوه باثباته او له اقتصادي پلوه خود کفا افغانستان په جوړولو کې لمر سره همکار شي او د افغانستان مرکزی بانک کنګل کړل شوی شتمنۍ په بشپړ توګه خوشی کولو او پر افغانستان لګیدلې اقتصادي بندیزونه لری کولو کې مرسته وکړي.
خاغلی متقید هغه راست ټینګار وکړ چې داسې یو بهرنۍ سیاست یې غوره کړی چې هغه له هیچ چا سره په ټکر کې نه دی او زیاته کړه چې موږ نه غواړو چې افغانستان یو ځل بیا د لویو قدرتونو د ټکر په مرکز بدل شي، بلکې غواړو چې افغانستان د مرکزی او جنوبي اسیا ترمنځ د اتصال او ترانزیت لاره وګرځي او دا هیواد د اقتصاد په مرکز بدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ چې ورمو ورځې د متقی په مشرۍ له پلاوي سره په ترکیه کې کتلی په یو ټویټ کې دغه خبرې ګټورې بللې او ویلي دي چې د طالبانو له پلاوي سره پر مهمو مسایلو اقتصادي ثبات او پرمختګ، ښوونې او د سوداګرۍ الوتنو پر موضوعاتو خبرې کړې دي. خاغلی ویست ویلی چې له خپل نړیوال متحدانو او شریکانو سره په دې اړه چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې ښکېله پاتې شي هم نظر دی. د هغه په خبره د بشري حقونو د پرمختګونو د ساتلو او دا چې د افغاني ټولنې بډاینه پر حکومت ولي کې ولیدل شي په برخو کې ډیر کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس نږدې اووه میاشتې وځي، خو تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
د افغانستان لپاره پرون 2.5 میلیون ډالر مرسته کابل ته ورسیده. د نړیوالو له دغه مرستو سره په دې وروستیو کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه ښه شوی دی.
د افغانستان بانک وای له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د نقد مرستو په ترڅ کې پرون 13 بسته کابل ته ورسیده. د دې بانک وایان صابر محمد تیر مخم ازادي راته وویل
امروز تای کومګهای بشر دوستانه
نن د نړیوال ټولنې د بشر دوستانه مرستو په ترڅ کې د نقدو پیسو اتلسمه بسته چې 2.5 میلیون امریکایي ډالر کابل ته ورسیده. د ښاغلي مومن په وینا په دغه نوې مرستې سره تر اوسه د هغو نقدو مرستو اندازه چې نړیوال ټولنې له افغانستان سره کړې او کابل ته رسیدلې 515 میلیون او 600 زر ډالر ته رسیدي. دغه نقد مرسته د افغانستان له مرکزی بانک سره نه، بلکې د افغانستان له نړیوال بانک AIB سره کیږي چې هغه په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کیږي. د افغانستان بانک پرون په یو ټویټ کې لنړیوال ټولنې او مرسته کوونکو هیوادونو د غمرستو په مننه سره له افغانستان سره د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې د اسانتیا او د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه تر څو د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره زیات تعامل ته زمینه برابره شي. د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني په بهر کې کنګل شوی او طالبان هغه ته لاسرسی نه لري.
د نورستان په وان ټوایګل او کامدیش ولسوالیو کې د سړکونو ترمیم په چارو کې له 1.5 زرو کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. دغه کسانو ته د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیرغونی چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کامدیش په پدیګل کې د 11 کیلومتر او د وانټویګل ولسوالۍ په اډوګ دره کې د 10 کیلومتر سرک د ترمیم چارې روانې دي چې په دواړو ولسوالیو کې 1523 کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده.
او د ترمیم سربېره په کې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او غره خویدنې په وخت کې د سرک د خرابوالي څخه ساتنه کوي. نوموړي سرکونه د دبليو اف ام مالي همکاري د کار په مقابل کې خوراکي مواد په واسطه د کلیو بیا رغونی او پراختیا ریاست تر چتر لاندې تطبیق کیږي. میاش کې یو نفر ته 100 کیلوګرام وړ او څه د پاسه 9 کیلو غوړي او 12 کیلو دال او 1 کیلو مالګه د کار په قابل کې ورکول کې د دې پروژو کاري موده شپږ میاشتې ده.
هغه وای د نورستان زیات کلی سرکونه نه لري او کومي چې لري هغه هم تنګ او د موټرو د تګ وړ نه دي چې دوی به د جوړولو او پراخولو هڅه وکړي. خلک وای په دې خوخت چې خپل سیمې ته غزیدلې سرکونه ترمیموي او په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي. دوی له نور مرستندوی ادارو او حکومت هم غواړي چې باید کېدونکې مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي چې پرې کانالونه سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ترسره شي او د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ سبب شي.
د ملګرو ملتو یونیسف اداره په اروزګان ولایت کې په 19 برخو کې بیلابیلې پروژې عملي کوي. په دې پروژو کې شپږ 50 کلینیکونه، 11 موبایل کلینیکونه او تر 200 پورې د ماشومانو ټولګي شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په جلال آباد کې د التقوا د لوړو زده کړو تعلیمي ادارې د اقتصاد پوهنځي محصلینو په خپلو لاسونو د تولید شوي توکو دوه ورځنۍ نندارتون جوړ کړی دی. په دې نندارتون کې نږدې 10 قلمه تولید شوي توکي نندارې ته وړاندې شوي دي.
د نندارتون د پرانستی پر مهال د التقوا د لوړو زده کړو خصوصي موسسي رئیس خوشحال جواد خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د نندارتون له جوړېدو یې مخه د زده کړیالانو د ظرفیتونو ښودنه، وطني تولیداتو ته بازار موندنه او د افغان پانګوالو هڅول دي.
یو اساسي موخه دا ده چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د دې تولیداتو د ودې او انکشاف لپاره د پانګوالو سوداګرو توجه جلب شي. دویمه موخه دا ده چې په ماسرینو کې هغه د نوښت او ابتکار قوت چې دی هغه پیاوړی شي. دریم اساسي موخه په ماسرینو کې باید دا ذهنیت او تفکر موجود وي چې د فراغت نو وروسته د ځان د پارم کار تولید کړي او د نور ځوانانو د پارم باید کار تولید. څلورم اساسي موخه د دې نندارتون دا ده چې موږ له علمي جهته او په تدریجي شکل سره د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره کار وکړو.
د ننګرهار پوهنتون د علمي او تدریسي چارو مرستیال احسان الله ناسخ خبریالانو سره په خبرو کې وویل یو محصل ته په کار دي چې د تیوریکي زده کړو ترڅنګ عملی زده کړې هم وکړي.
د اقتصاد پونځي نه فارغيږي په دې لټه کې چې ځان د لپاره کار پیدا کړي. نو کار موندنه یوازې دا نه ده چې هغه د لاړ شي دولتي سکتور ته د خپل ریزه وړاندې کړي او په دې تمه دي اوسېږي چې دولت ماته کار پیدا کړي. نو که چېرته په پونتون کې دغه ډول سره برنامه دوی ته ترتیب شوي، دوی به دا په پونتون کې زده کړي چې په خصوصي ډول سره خپل ځان ته کار پیدا کړو.
د یادې تعلیمي موسسې د اقتصاد پونځي زده کړیالان خو خپل چې د دوی تولید کړي توکي نندارې ته وړاندې شوي.
ازادي د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي چارواکي د پاکستان د تحریک طالبان په نسبت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د دې ایالت سولي او امنیت سترګواښ بولي. هغه ډله چې په ورستیو کې په پېښور کې د شیعاګانو پر یو جماعت د خونړي برید مسؤلیت واخیست، د پاکستان د چارو کتونکو هم د داعش ګواښ جدي بولي او وایي دا ډله سیاسي ایجنډا نه لري او تاوتریخوالی د ژوندي پاتې کېدو یوازینی وسیله ده.
پاکستان د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه له لوري لمخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. د اسلامي دولت ډلې چې په لومړي ځل په 2015 کال په افغانستان کې راڅرګند شو، خپل فعالیت د دې هیواد په پولو پورې محدود کړی و او د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې په جګړې سربېره له خپل سیال ډلې طالبانو سره هم جګړه کوله. خو کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، داعش ډله په دې هیواد کې کمزورې شوې او د چارو د کتونکو په باور د جګړې مخه اوس پاکستان ته اړولې ده. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په دې ورستیو کې په پاکستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست چې ورستۍ بیلګې د مارچ په څلورمه په پېښور کې د شیعه مسلمانانو پر جماعت ځان وژونکی بریدو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول، دا په نږدې 4 کلونو کې په پاکستان کې تر ټولو لویه خونړۍ حمله وه. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې داعش اوس په افغانستان کې خپلو اډو وزي او د پاکستان په لویو ښارونو کې کوچنۍ ډلې ځای پر ځای کوي. نوموتی ژورنالیس او د سیاسي چارو کتونکو سمی یوسف زی ازادي راډیو ته وویل داعش کومه سیاسي اجنډا نه لري او له همدې عمله دا ډله پر تاوتریخوالي تکیه کوي او هغه د ژوندۍ پاتې کېدو یوازینې وسیله ده. د چارو بل کتونکی عبدالسعید وایي پاکستانی چارواکي د داعش حملو ته له دې پلوه ډېره اندېښنه لري چې دا ډله تر ډېره ملکان په نښه کوي. د سعید په خبره پاکستانی طالبان په خیبر پختونخوا ایالت کې معمولا پاکستانی امنیتي ځواکونه په نښه کوي، خو داعش بیا په سیمه کې نرم هدفونه په نښه کوي چې ملکي عادي وګړي یې قرباني هندي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له لوري د حملو زیاتوالی د خیبر پختونخوا ایالت د پولیسو لوی مشر معظم جا انصاري دې ته اړ کړ چې دا څنګه د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي په نسبت د دې ایالت سولې او امنیت ته سترګواښ وګڼي. د سعید په خبره د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ډیر غړي د پاکستاني طالبانو هغه پخوانی غړي دي چې د 2015 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه رامنځته کړه. پاکستاني ژورنالیس حمید میر وایي د داعش د ګواښ زیاتېدا د دې څرګندونه کوي چې اسلام آباد د ترهګرو ډلو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکرين ولسمشر وای د روسیې د يرغل لپاره تر اوسه زرګونه روسیا او اوکرايني پوځیان وژل شوې دي. د وویل روسی سرتیری به شای پلازمینه کیف ونیسي، خو دوی به هیڅ کله هم د اوکرانیانو په منځ کې دوستان پیدا نکړي. په عین وخت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغو تماسونو کې چې پرونی د فرانسې له ولسمشر او د جرمني له صدر اعظم سره درلودل، په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ لیوالتیا ښکاره نکړه.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون شنبه په کیف کې په یو خبری کانفرنس کې وویل د روسیې د یرغل رئیس شاوخوا 10,000 اوکراینی سرتیری او 2,000 روسی سرتیری وژل شوی دي. زلنسکی وویل روسی ځواکونه به خی ډیر سیمه ونیسي، خو د اوکراینیانو په منځ کې به هیڅ کله هم دوستان پیدا نه کړي. که په سلګونو زرګونو یا لسګونو زره روسی سرتیری له په زرګونو ټانکونو سره راشي، هغوی به کیفتنه نه وزي. دا موږ درکوو که بمباري وکړي او تصمیم ونیسي چې د دې سیمې تاریخي حافظه پاک کړي، کیفته به داخل شي. که هدف دا وي نو اجازه راکړي چې کیفته داخل شي، خو هغوی باید په دې خاوره کې قطن له موږ پرته یوازې ژوند وکړي. دوی به زموږ په منځ کې دوستان پیدا نه کړي. پاین هلکه د فرانسې د ولسمشر دفتر یو چارواکی ویلی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز سره پرون شنبه په خبرو کې په اوکراین د یرغل پای ته رسیدو لپاره د لیوالتیا هیڅ نښه ښکاره نه کړه. د فرانسې او جرمني مشران چې پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل رئیس له پوتین سره خبرې مخته وړي، پرون هم له هغه د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. روسی ځواکونو چې د فبروري په 13 پر اوکراین یرغل کړی، تر اوسه د یو ژوندون په ګډون پر ډیرو ملکي تاسیساتو بمباري کړې چې په نتیجه کې ډیر بیګنا خلک وژل شوی دي. لبلې خوا بریتانیا ویلي چې د روسیې دفاع وزارت تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې له ترموباریک توغندیو څخه کار اخیستی دی. ترموباریک وسله چې ځینې وختونه د خلا بمونه هم ورته ویل کېږي د چاودنې په ځای کې شاوخوا اکسیجن زبیښي تر څو د عادي بمونو په نسبت قوي چاودنه رامنځته کړي. که څه هم دغه وسله غیر قانوني نه ده خو استفاده یې د بحث وړ ځکه ده چې هغه ډېره ورانوونکې ده او پر هغو کسانو چې د چاودنې په دایره کې قرار ولري ویجاړوونکې اغیزې شندې. د امریکا متحده ایالاتونو له دغو وسلو د ویتنام په جګړه او په وروستیو کې د افغانستان په جګړه کې د هغو غرنیو سمڅو د تخریب لپاره کار اخیستی چې وسلوال مخالفین به پکې پټېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په اورزغان کې د شری ناروغي او د پولیو ضد د واکسینونو کمپاین پیل شو. د اورزغان ولایت روغتیایي چارواکي وایي دا کمپاین به د اورزغان ولایت په مرکز ترینکوټ، چنارتو، چورا او دیراوت ولسوالیو کې ترسره شي. د اورزغان ولایت اوسیدونکي وایي دا شکار دی خو باید مخکې شوی وای. تر دې وړاندې د اورزغان ولایت روغتیایي چارواکو ویلي و چې که ژر تر ژره د شری ناروغۍ په وړاندې د واکسین کمپاین ترسره نشي ویره سته چې بشری ناورین رامنځته شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
درنو مشرانو، پلرونو او مشرانو ورونو او میندو ټول خبر سي چې د پولیو واکسین راغلی دی.
د پولیو د شری ناروغي رضاکاران دي چې تر شپږ میاشتو ځنډ وروسته د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو شمیر کلیو کې ګرځي.
ټول میندې خبرې چې د پولیو او د شری واکسین راغلی دی ټول خپل ماشومان
دوی له لټ سپیکرونو څخه ګټه اخلي ځکه د طالبانو له لوري د کورونو دروازو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي. نو مجبور دي چې خلک او ماشومان د لوډ سپیکرونو لاري خبر کړي او مسجدونو او یا هم نورو کوټو ته راوبولي. د اورزګان ولایت په امیر اختیار ریاست کې د پولیو د برخي مسول محمد نبی محمدی ازادي راډیو ته ویل چې د یاد کمپاین پر مهال به شاوخوا 350 ماشومان په مرکز ترینکوټ او درې ولسوالیو کې واکسین سي.
اورزګان ولایت کې بس په څلور ولسوالیو کې جریان لري، یعنی شروع شوی دی. د دې لپاره چې د ټول شي د دې ګټه یو کوټه په کمپاین نوم باندې دې چې راشي چې موږ تاسو عام خلک وځي باندې نه پوهیږي بشری او بل د پوهیو دی. دا د پیلو موږ ته وایي چې د پاز د پاره د ماشونو د دوه دوه سره په خپل کې ځین چې راته رسولور ور فارې کې راوت را چې نه ورته په دې مرکز ترنکوټ په دوه کې جریان لري.
محمد زیته وی چې دا کمپاین به د ځل مسجد په مسجد نه بلکې سایت په سایت تر سره سي، یعنی لدی ورسته به د مسجدونو ترڅنګ رضاکاران د خان کوټي او د جترڅنګ یو شمیر نور غسی متور کلایسي چې خلک په شکې ډی راستوګنه کوي. د پداسیال کې د چې په اورزګان ولایت کې د پولیو د ناروغي ترڅنګ د شری ناروغي هم په دغه ولایت کې په دې ورسته کې د ماشومان ژوند تاریخ کړی دی. څو ورځې وړاندې د اورزګان ولایت یو شمیر روغتیایي مسولینو ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت ولایتي روغتون ته په ورځنی ډول له شلو څخه تر ډیر شپوري په شری ناروغي اخته ماشومان روړل کیږي. د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي زیاتوي چې په تیر او روانه میاشت کې د ګڼو خلکو عارضي او لیکونه تر لاسه کړي دي چې په خپل سیمو کې د پولیو او د شری ناروغي د واکسینونو غوښتنه کول. د اورزګان ولایت هوسیدونکو بیا د یادو کمپاینونو هرکلی کوي، خوای چې یاد کمپاینونه باید مخکې تر سره سوي وای. دی وای په دغه ولایت کې د شری ناروغي په دې ورستي کې سلګونه ماشومان د مرګ تر پولي ورسول. دی غوښتنه کوي چې دا کمپاینونه د کور په کور تر سره سي. د ترینکوټ یو شمیر وسیدونکو ازادي راډیو ته داسي وویل.
نو می حیدر دی شری کله نیول بیا د شپانی د انتقالی حالت زین مشمد استوی چکل بیا د پچ په مرز باندې مختصوی بل اخر دغه شری د نورغی عمل خپل ژوندوم د لاس ور کړی او بالکل ست شری وسوم دوام لري اوسته. خو خوشاله خو ډیر زی هڅه کړ چې دغه شری د نورغی د مخنیوي کیږي او بل کور په کور باندې مثلا کولای ست چې هغه مشمد پچ وخلی یا په شری اخته باندې هغه واکسین کوترته به یو اسانی دی چې هغه خوینجه یا هغه منی چې مثلا نس کولای لاس رسې شپانی هغه ولایتي روختون ته لري یو دغه وسګل وتر ما پینځه سوي او بل بل دغه شیر د روغی څخه د مشمان د تل او تل لپاره جوړ سوي.
د دې کمپاین د واکسینګ د کمپاین شروع سوي د جس خمر ډیر خوشاله ځکه چې د شیر د روغی وځ به خې ډیر سوي ده. نو کچېری دا اوس خو دی په مسجد په مسجد ګرځي نو د دې دا کار یو کار و کی چې کور په کور وګرځي نو د ټول دا به تر ده چې کور په کور وګرځي. نو
د اورزګان ولایت روغتیایي مسولین له خلکو غوښتنه کوي چې په دې ورسته د اورزګان ولایت روغتیایي مسولین له خلکو غوښتنه کوي چې په دې کمپاین کې د ورسره مرسته وکړي تر څو ماشومان له واکسینونو به برخې پاتې نشي.
د رو
روختیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي
د هیواد د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم د نیالګیو کښېنولو ملي کمپاین پیل شوی دی په دې ځای کې سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې د پوهنتونونو جوماتونو ښوونځیو او ادارو ترڅنګ په ډیری ځایونو کې نیالګي کښېنوي ترڅو یو سمسور زرغون او ښکلی چاپیریال ولري په دې اړه هم راپور لرو
یکی از عناصر مهم سرسبزی معلوم است که نهاشانی است
محمد شویف د غزنی ولایت اوسیدونکی دی نو مولای وای دا یوازې د حکومتونو دند نه بلکې د ټولنې د هر وګړي نر شذی واړو او زاړو ایمانی افغانی او وطنی وظیفه ده چې د وطن په زرغونولو کې ونډه واخلي هر سړی چې هر چیرې وسر سیږي یو نیالګی دک شنوي
بیستو مهوت روز ملی نهالشانی است
د کپ میاشت شلمه نیټه په هیواد کې د نیالګیو ملی ورځ ده د دولت تر څنګ دی ټول وګړي لاس سره ورکړي او د نیالګیو په کینولو کې دی ونډه واخلي او دا د یو فرهنګ جوړ کړي ترڅو زموږ هیواد زرغون شي
کشور ما سرسبز شوه
شاغله شعیب زیاتوی نه یوازې دا چې هر کس یو نیالګی کښېنوي بلکې د هغه نیالګي ساتنه او پالنه دې هم وکړي دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو کالو څخه د کب میاشتې شلمه نیټه د نیالګیو کښېنولو ملي ورځې ته ځانګړې سوې چې د سمسورتیا او زرغونتیا په موخه په ټول هیواد کې د حکومتونو ترڅنګ بزګران او عام وګړي نیالګي کښېنوي دا غزنی په تخنیکی پوهنتون کې هم د کب میاستې په شلمه نیټه د نیالګیو د کښېنولو د کمپاین پرانیسته وسوه په دغه پرانیسته کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو ترڅنګ د غزنی والی هم ونډه اخیستې وه دوی په خپلو خبرو کې وویل په پام کې لري چې د پوهنتونونو جوماتونو ښوونځیو او ریاستونو ترڅنګ په ډیری ځایونو کې نیالګي کښېنوي ترڅو یو زرغون او ښکلی چاپیریال ولري حکمت الله مهران په دغه ځای کې د چاپیریال ساتنې ریاست سرپرستی نوموړی وایي د تیرو کلونو په رنګ بساش هم په زرګونه نیالګي کښېنوي چې دغه نیالګي د غزنی ښاروالۍ د کرنې ریاست او همکارو موسسو په مرسته برابر سوي دي
دا کمپاین د ثقافت اسلامي د ساینه شروع مرکز په مختلفو ساحو کې حتی تمرسوالۍ پورې به دوام لري د دې دا کمپاین دوام پروګرام په دولتي پوهنتون کې دی ټول عامل منفع ځایونه مکاتب مساجد او نورو ځایو کې دا نیالګي کښېنول کېږي
نوموړی وایي د نیالګیو کښېنول د یو فرد او ارګان ذمهواري نه بلکې د ټولنې هر کس مسؤول دی تر څو د چاپیریال ساتنې په اړه ایماني وجداني او وطني دنده ادا کړي ښاغلی مهران وایي که موږ نیالګي کښېنو د هغې ساتنه او پالنه وکړو نو موږ به یو سمسور ښکلی او زرغون چاپیریال ولرو چې سمسور ښکلی او زرغون چاپیریال بیا د ټولنې او د ټولنې د وګړو لپاره د ناروغیو د مخنیوي د هوا په پاکوالي او د ورښتونو په زیاتوالي کې ښه رول ترسره کولی شي دا په داسې حال کې ده چې په غزنی مرکز کې په تیرو کلونو کې هم په زرګونو نیالګي کښېنول سوي وو خو د جګړو ناامنیو او د طالبانو د ځینو محدودیتونو له امله په ولسوالیو کې دغه کمپاین چندان ښه نه ترسره کېده
برهار ولسوالی ما د دولت آباد د سیمینا خبرې کوم د دولت آباد زمه کې هیڅ کومک نه دی شوی یو ملک دی چې هغه نامون پوښتنه وکړله شروع هغه موږ سره کومک ولې نه کړي نو هغه په دې وینا کې موږ ته داسې ویلي چې موږ ته شپږ دېرش کاټه راکړي دي او موږ هغه غریبانو ته توصیه کړي په دغه سیمه کې چې دی اته سوه کورنۍ شتون لري ته داسې ووایه چې شپږ دېرش کارتونه به یا څو سوه کورنۍ له ترکه ورسوي نو موږ د لوړپاړو چارواکو او د اماراتو نه دا غوښتنه کوو چې په دې باندې غور وکړي او دلته ډېر مظلومان او غریب او بېوسه خلک دي ناچاره خلک دي کونډې دي یتیمان دي په دې باندې غور وکړي موږ دا غوښتنه کوو د تاسو نه چې ورو په دې باندې غور وکړي موږ یو چار امارات راغله انشاءالله کار به وشي خدای تعالی به موږ باندې رحم وکړي امارات چې راغله په موږ باندې هلته وتړله وسلام
زما یو پیغام دا دی اسلامي امارات څخه زابل ته پیغام پیژدم نوم مې نویب دی دغه کومه مرسته چې زابل ته راځي هغه ټول په واسطو دي یا په شناخت وشل کېږي د قوم له لحاظ وشل کېږي یا د پلانکي خان په نامه باندې وشل کېږي. زما د امارت له مسلم څخه دا غوښتنه ده چې زابل ته توجه وکړي، بالخصوص هغه ولس زیات توجه وکړي هغه غریبان دي له غربت سره مخ دي. دغه زما پیغام دی که اسلامي امارت مسلم ټول ورسېږي. السلام علیکم. دغه راډیو ته وروره مور د دینی عالم په صفات باندې ګرځو چې موږ ته هغه کومه مناسبه خدمت وي، هغه په فقهي کتابو کې وي او که په عربي کې وي او که داسې په نورو محاکمو کې وغیره. دغه شان یو دغه فدراتو ته ستاسې د لارې باید موږ ته وظیفه ملاو شي. د هلمند ولایاتو ته موږ خبره درسره کوو. بیا که چیرې موږ سره تاسو مرکه غواړئ بیا په هغه وخت کې موږ کېدلی شو چې نوم درته مشخص کړو. السلام.